دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دی یو ساته غرمنی خبرونه ته مو په سلامونو هر کلی کوو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته ورسید. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د اسرائیلي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 څیړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندز ولایت کې د هوا د لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې 4 څیړنې نتیجه هغه ادعاوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او 10 وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. دغه څیړنې چې استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پېښې څرګندې شوې دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې میشت وو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کامبل په کانبرا کې خبريالانو ته وویل چې د 15 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د د شو کسانو د وژلو د ادعا پاړه د درویشتو قضیو په تړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي یو نوې ځانګړې مفتش ته ور وپیژندل سي. دغه په وینا د تورونو دغو 15 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوز کې خدمت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګېدو له کبله د 9 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هاوان تیره شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی دی. د ویلامی په خبره په وژل سوي کې شته او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت ویلامی وایي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هاوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سوی او ډېری له ملکیانو قرباني اخلي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره یې په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والي ویان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدي له کونړ څخه پارون ته روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ناپېژاند وسلوالو نیولی دی. شغلی مومند وویل چې له دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره د کونړ له دولتي مسؤلینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کوویډ-19 ناروغي له امله د مړو سوي شمیر پرون چهارشنبه له 250,000 واوښت او د 80,000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا دواړه د دې څرګندې نښې دي چې د کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفې د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 یو 1,002 کسان د کورونا له امله مړه سوي دي چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیره ده. په روغتون کې د شاوخوا 8000 کسانو بستر کېدل هم د تیرې میاشتې په نسبت دوه چنده زیاتوالی شي. ډاکټران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډېر ستړي او ستومانه شوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله د مړه شوي شمېر نږدې 100000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پېښو شمېر له 1 میلیون اوښتی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یوه حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسد لاند په نوم دغه کتاب چې لومړني ټوکې د سه شنبې په ورځ خپره سوه، اوباما ویلي پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پېړۍ په وروستیو او د 20مې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغو مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګری قانوني وسیله بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شایي د ودې په حال کې هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتخابونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن پنځشنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. دا هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسېد او پر تجارتي موضوعاتو له افغان مقاماتو سره بحث کوي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ییزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
په یو اختصاصي راپور کې دا وری چې نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده.
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډیره په خار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې وری چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنه نن ناوخته پیلېږي. د مخکښو شوزو اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه تورن کړي دي. د بریټن په نوم یو استرالیي قاضي چې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال یې څېړنې کړې موندنې ښیي چې د استرالیي کمانډو او ځانګړو ځواکونو یوه کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې ډیری وژل شوي کسان ملکی بندیان دی. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم پرونه وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دې موضوع بحث وکړ. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
مننه. هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د خوندیتوب لپاره را لېږل شوي اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي د بریتون په نوم د نیو سوات ویلز په نوم استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلې دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل د دغه هیواد د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تاییدوي او شرمونکي بولي.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالیوي ځواکونو له لوري چې ډیری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
ښاغلی کمبل دا هم وایي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.
to their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیا ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 نه تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 60,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلې دي چې آن ځینې څوارلس کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې غاړې یې په تارونو پرې سوې وي. د دغه راپور په یو برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و چې نه جنګیالي و او نه هم داسې کسان و چې هغوی د تازه له جنګه لاس اخیستی وي. بریتون دغه عمل یا دغه استرالیایي ځواکونو دغه چاره ننګون کې او ژور خیانت بللای او دغه کسانو د مجازاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخو افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې دغه قضیه د وڅېړل سي. د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنګي جنایاتو ته باید رسیدګي شو دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
بلخوا د بشري حقوقو د تار نړیوال بنسټ هم د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې باید د دوسیه وڅېړل سي او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په جنگي جرایم او تورن دي باید سزا ورکړل سي او مجازات سي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. افغان حکومت بیا د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. بلخو د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په عکس العمل کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون به را نسي. بل تودا موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر نن کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګری او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. دیوی نادر تفصیل برابر کړي. نور جزئیات له هغې څخه ورو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د پنځمه په ورځ کابل ته راورسید. نوموړی به د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون له مهمو لوړ پوړو افغان چارواکو سره وویني. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار طاهر نواز ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په یاد یو ورځنی سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران پر افغان سولې، دوه اړخیزي سوداګرۍ اړیکې او د سیمې په کچه یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي
د دواړو هیوادونو مناسبات په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي د افغانستان بهرنی سیاست سوداګری اړیکو پراخ
دوه ورځې وړاندې په سوداګرۍ او پانګونې کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود هم کابل ته راغلی و او د مالیه وزارت سره یې د سوداګرۍ برخه کې یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني یو شمېر وکیلانو په ګډون ځینو سیاسینو هم پاکستان ته سفر کړی و. بلې سلی صاحب
ډېره مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسید. بلخوا په پکتیکا کې پرون ګڼو کسانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره له زړه ګامونه واخلي. دوی وایي چې پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او که دغه هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي دا ډول سفرونه کوم درد دوی په خبره چې نسی دوا کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د هندوستان له لوري 450,000 میټریک ټن مرسته شوي غنم د دې هېواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو زیرمو رئیس محمد عمر عمر وایي چې دغه غنم د کابل، بلخ، هرات او کندهار په سیلوګانو کې زیرمه سوي چې په بیړنیو حالاتو او د اړتیا په وخت کې به ورنه استفاده وسي. تیر کال هندوستان له افغانستان سره 15,000 میټریک ټنه د غنمو د مرستې ژمنه کړې وه چې د لیږد لړۍ یې روانه ده او تر دې دمه د دغو غنمو څه باندې 450,000 میټریک ټنه افغانستان ته رارسېدلې. په کندهار ولایت کې د ورځې 1,00,000 لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو 368 مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 642 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې په لسګونه ډوله لبني توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، اسکریم، فرنی او نور بیلابیل لبني توکي تولیدوي. دوی زیاتوي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅه پیل کړې چې ورځ تر بلې وضعیت کې ښه والی راسي او له کندهار سربیره خپل لبني توکي د کابل په ګډون نورو ولایتونو ته د پلور لپاره ولیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او څه باندې 14 دقیقې دي. اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې لارښوونه سوي د ډیموکرات جو بایډن مخکې والی له منځه یوسي. خو د ایالت مشر انتخاباتي چارواکي وایي چې دا احتمال ډېر کم دی. جزئیات له داود جنبشنه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایډن مخکېوالی نږدې 1,400 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1,450 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 وویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون وویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د ده خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې له منلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 270 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر 8 وخت لري چې خپلې رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړه شي. بل پړاو به د جنوري په شپږمه وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر شلمه جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو یوه اونۍ پوره سوه، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی سوی. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان باید په نښه او ورته سزا ورکړل سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واشا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایي قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایي قاتل وو. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمه ایزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند نه بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو، او له کوره له وتلو لنډه شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د ورور موټر ته دایي ساتو په کور کې ولاړو، چې هغه سره لدې چې موټر ستلی هم نه دی په کور کې موټر ولاړ دی، او داسې پیښې رامنځته کېږي. ولې دا تر څو دا وضعیت روان نه کنن زما سره اوس سبا د بل چا سره کېږي، د دې پلټنې دي اوسې.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سیشن بي په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیڅ د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډېره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنگاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع څیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوم.
وسلول طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چودنی مسؤلیت نه دی منلی او په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلول طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړې دي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله د وسلول طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې او ځینو یې دا یو جنګي جنایت بللی دی. نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده. په کابل ولایتونو کې د تشنابونو په ګډون د لازمو روغتیایي سهولتونو نشتون د خلکو جدي ستونزه ګڼل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس مینځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړې او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډیره په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیواز کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکریگی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې 13% خلک لاس مینځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاده فضا کې رفی حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان ده معصومه جعفری وایي
په صورت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیونه کسان په خلاصه فضا کې رفی حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 30% خلک خوندې تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 13% افغانان په آزاد فضا کې رفی حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویان د سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 27 ساعته تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ییزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حده پورې په دغه بخش کې کار شوی دی. یو څه بهبود راغلی ولی اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
په غزنی کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حبیب الرحمن تصویر تفصیل لري.
چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د تاسنګ پر امنیتي پوسته برید کړی. د امنیې قوماندانۍ ویاند احمد خان سیرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسېدو سره جګړه سوې چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي خو شمېر یې نه دی معلوم. سیرت وایي په دغه پیښه کې 50 تنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د
انجریانو درګري له بده مرغه د جګړې په دوران کې امنیتي سرتیرو ته هم تلفات اوختي چې دوه نفر یې وژل شوي او درې نور ټپیان دي.
بلور ته بیا د یاد سیمې یو سیمه ییز چارواک د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې یولس تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې هم دوه موټر بریدونه مخې ته د رسېدو د افغان ځواکونو له لورې له منځه وړل شوي دي. د امنیا قمندانۍ ویان احمد خان سیرت وایي وسلوالو غوښتل چې د یو هموي ټانک په واسطه د دغه ولسوالۍ د نظرخان سیمې پر امنیتي پوسته برید وکړي له منځه وړل سوی دی. سیرت زیاتوي یوه دانه سراچه موټر هم چې چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کوم امنیتي پوسته برید وکړي لمنځه وړل سوی ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دولس نیمې بجې دي. د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د اداو په اړه د یوې څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې د هوان تېره شپه د ګلتپي ولسوالۍ په تلاوکه سیمه کې د طالبانو لخوا توغول شوی. د ویلامې په خبره په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم ستاسو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په ویلامې کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول شوی دی. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نور ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والي ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون ته روانو چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپېژاندو وسلوالو نیولی دی. د دې پېښې مسؤلیت اوس چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر بارک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی و حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړو شویو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوښت او د 28000 کسانو په بستر کې دوه سره هم یو نوی ریکارډینګ شو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې موږ همکار تاسو ته ویلې موږ سره په خبرونې کې د ننګرهار په هنتون یو استاد کرشما نظیمی ایمیل مننه ده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه خبرونې ته خره غلاست.
وعليكم السلام. زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونه ټول درنو مننه اوریدونکو ته.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی په سر کې د خبرونې د قانون سره سم کتا سي خپل ځان اوریدونکو ته د سي په لاندو کې ورو پیژنې.
سم ده مننه. نوم یې کرشما نظیمی ده. د ننګرهار ولایت د رودا ولسوالۍ اسیو سیزن کې ما او فیلن پلا په ننګرهار پونځون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم.
بله.
ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې. البته کورنۍ او ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په 2018 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې سیل کړی. البته شپږ اتیا هم کانکور ورکړی فارغه شوی یم د مکتب نه. په اووه اتیا کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې پیل او په دیارلس سوه او یو نوي کال کې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغه شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینئری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بالاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم په دیارلس سوه او څلور نوي کې. دیارلس سوه څلور نوي نه تر دیارلس سوه اووه نوي پورې جاپان کې وم او خپله ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته وروپیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکړئ چې څنګه په تاسو باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ.
افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستري پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې دلته ولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي نو صنفونه ډېر خوشبختانه او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوست، درېم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې د غمې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم. نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده، ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو. نو ما ټوله ورځې په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي، موږ په کوم صنف کې وو، دا چې د نړیوال خبرونو نه او دغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې زه څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پېښه رامنځته شوه، د هغې پېښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېدې میاشتې زما یادې وي چې مونږ بیرته د کلي نه راغلو خپل کور ته. البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو، نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند ته واخېستل شوه. او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم سم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پوهنځي نه فارغ شوی یاست، دا راته وایست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله؟ دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي له دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نه وو چې زه کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته هم صنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کې کار کوو، ریاضي کې یا نورم فزیک او هندسې مضمون کې، همدا وو چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا وو چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې وهغې وخت کې زه لسم یولسم دولسم سم چې ومه، نو زما مشر ورور انجینری پوهځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمپونه البته اول او دویم فزیک و ریاضي درسونه به م چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنځي کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وي. یو د دې نه چې اکثر استادان په کې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله، زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتی وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي، درس لولي او دوه به د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو مې څه کولای شي.
بله، تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی؟ یعنی سیول انجینرۍ کې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحه کې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک وي هغه ولولي، راتلونکي کې زمونږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو. نو انجینری پوهنځي کې بله، زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد ولري.
اغلی نازیمی، تاسی د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماستري کوي، دا راته ووایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه، تاسی لږ غی پاره را ته وایست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د میرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونیزه په نوم باندې یوه ونیزه ونګرار کې چاپېدله لیکلې وه. په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري،
خو
هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې، البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال ما هلته تیر کړ، اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه میرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت کې، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او
بله،
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټي نور ګټي ډېر، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده، که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم خلک لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کومې ستونزې سره دوی نشي مخامخ کېدلی، او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره، یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده، یا ګټه ده.
بله اغلی نزیمی، تاسی اوس محال استاد یستی، در اتا او ایست چه پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را استاسی پشتون بنده یا در نور استادانو پشتون بنده اوس محال داده دی در اغوی در داد کرا تا او ایست؟
دا معلومه خبره ده. اول زخپل تجربه ویم کلا ما غوختل در کانکور امتیان لارن انجینری کنجه انتخاب کنم، از ما در پلاس یا ما در کوره رای دا دلیل و د نوې لوسیا خو نو وخت چې دا پانځه زکه حالته هیڅ بل ماصله نه و، هیڅ کوم خزینه او استاد نه و، نو وېدا څه پانځه انتخاب کړه چې حالته د خل یا خزینه ماسیلینی او یا هم یو خزینه او استاد یې په هغه پانځه کې. نو دا د خزینه او استاد موجودیت یا شتون په یو پانځه کې، په پانتون کې، بیا په یو پانځه کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو خزو لپاره د ډیرا د داد فزارا منځ ته چې هغه یو کولای شي په داد سره باندې، ځکه هر مرحله یا هر برخه د ژوند چې د اتمن د ژوند ستونزې سره مخېدون کې ده، نو دغه مسؤلین یا خزینه مسؤلین که چېرته په دې وګوري چې نورې خزینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې د خزینه مسؤلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو خزینه ماسیلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر 30 نجونې ماسیلین نجونې لرو، او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه ویدلم یا پیژندلم یا زما په اړه اورېدلی دي، نو دی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو، یا دا چې ستاسو هسته دلته زه ته موږ پوځ انتخاب کړی، نو دا زما لپاره ډېر د
بالی دیرخه. یو اوریدون که برا واخلو چی دی چوک دی؟ السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
میره بانیو که نمو چه دی او دکم زینه ماری کنی ولی؟
محمد رفیق جبارخیل ما دی کابل نمی تماسی ولی دی خورن بختن.
دیرخه میره بانیو که جبارخیل سیب میره بانی
دا خود بل را و دې خو نه دا پښتنه کوم اول خو ډېر په احترام او ډېر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ خویندې په ټولنه کې شته تفصیل ځای کې یو دې تعلیمونه کوي او د ماسری کچې پورې رسیږي. دا زمونږ د ملک لپاره چې زمونږ ډېر او ثبات ټولنه زده دا فخر ځای دنه. دا پښتنه کوم دې خو نه دا پښتنه کوم چې جاپان ته تللی ماسری لپاره، هلته خو انګلیسي ژبه نشته او جاپاني ژبه ده، تا ته مشکلات نه وو؟
بله بله ډېر زیاته مننه. اغلې نظیمې تاسیس مک د ورور پوښتنه واورېدله؟
بله ما پوښتنه واورېدله. د ژبې پاکلا په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي، ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي، که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بزنی ته ځې ټکسی نیسې، نو د دغې روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته، پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله. اغلې نظیمې، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟ اړینې
خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لا یې هم جنګ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې زه دا د هر یو لوستې ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي. خو دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي، نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا د رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي، که
څه هم کافي نه دي زما په نظر، خو بیا هم خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم. بله. او په راتلونکي کې څنګه، یعنی غواړي چې همیشه استاده پاتې شي که نه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي؟
نه، استادی زما علاقه ده. ماشومتوب نه ما تاسو ته مخکې واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه وه. دا دوه برخو سره، البته یو دوه مسلکونه، یو انجینری تر څنګ یو استادي، ځکه بېله کوچنۍ وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته، خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کښې وم، د پنځم ته مې ورکړی، یا بېرته د شپږم صنف ته مې ورکړی. نو دا هغې وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کښې پیدا شوې ده. نو زما په نظر زه چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده، که خدای پاک ما ته توان او طاقت را کړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ یې زه د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به آسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز د امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغې کې انجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی؟ یعنې دوی دپاره هم باید استاد لکه مور داسې مهربانه وي.
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي.
بله،
ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي، دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد د هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل اوسو، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري. ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادانو شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاس نیوی وکړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شي. نو که چېرته دغه د ډاډ کلی موږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چا نه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله. ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام جوړې، په خیر
یا؟ په خیر. اوسې ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی دیدی سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینه مړی کنیولې؟
اوزمی دیدی پښتون یم، جوزجان.
پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دی چې وطن دا خور وطن زما دی، په ډېرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسېدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان وښودو ته رسېږي. دا خوشبخته ده، کشکې هر څوک دغه شي، هره خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم و تعلوم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې ته یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې، چې ته استادي کوې، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل دا داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نشي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نشو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت دیګا څخه؟
بله، ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. اغلی نظیمې،
دا پوهنتون یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی. د افغانستان په کچه په کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې، هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې
کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آته ځینې وخت زه پله سره دی چې زما په نظر داسې کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه واغستم، ځکه زه هر چې ته ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه، او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بد وختانه، نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو، او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله، ډیره زیاته مننه اغلې نازمې له تاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
پیواسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.